د ناټو عمومي منشي په کابل کې له افغانستان سره د ناټو د دوامدار مرستې پر ژمنې ټینګار وکړ. د هلمند حکومتي چارواکي وایي خانشین ولسوالۍ ته نور ځواکونه رسیدلي او د ولایتي شورا غړي وایي چې دې ولسوالۍ سقوط کړی. د ازادي راډیو پرې یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشته جلال زی اوروي. فرشته جانې مهم خبرونه څه دي؟
اوریدونکو ته سلام. احمد شیبر د نړۍ د دې ساعت د ټولو مهم خبرونه دا دي چې روسیه ویلي چې له سوریه څخه د خپلو پوځي تجهیزاتو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ترکیه پوځ وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کې کې لشترژه 15 وسله وال د عراق په شمال کې د دوی په هوایي حملو کې وژل شوي او د تیلو په نړیوالو مارکیټونو کې نن د تیلو نرخ بیا راولوید.
بله، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په پروسه کې له وروستیو پرمختګونو خپل ملاتړ اعلان کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د عمومي منشي بان کی مون په ترتیب شوي راپور بحث وکړي او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د کډوالۍ د نړیوال سازمان د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په پروسه کې له وروستیو پرمختګونو خپل ملاتړ اعلان کړ. یان سټولټنبرګ چې نن یې په کابل کې له افغان ولسمشر سره یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې سوله په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات کلیدي عنصر تشکیلوي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل سولې ته هیله مند دی، خو سوله ستراتیژیک حوصله غواړي.
سوله استراتیژیک حوصله غواړي. له وخت وړاندې به وي چې ووایو سولې نتیجه نه ده ورکړي. یوه دقیقه به هم په امنیتي ځواکونو باندې په پانګونې غفلت ونه کړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټې هڅې پیل کړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د عمومي منشي بان کی مون په ترتیب شوي راپور بحث وکړي. یونامایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د کابل په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د راپور له بحث وروسته به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولای هیسم د امنیت شورا 15 غړیو ته وینا وکړي او بیا به خبریالانو ته هم ځوابونه ورکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. د دغو دوه اورګانونو لخوا د سنوکر لوبي یو پروګرام هم په کابل کې جوړ شوی او دواړه وایي چې له دې لارې غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي. په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د عامه پوهاوي د کمپاین شاهدان وو چې د دې کمپاین په ترڅ کې موږ غوښتل چې دا پیغام خلکو ته ورسوو. د دې سپورتي فعالیت په ترڅ کې چې ځوانان خپل وطن د غیر قانوني مهاجرتونو لاله پرینش دي خپل وطن کې پاتې سي.
د راپورونو له مخې په روان کال کې نږدې 2.5 لک افغان کډوال په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته تللي چې دا مهال له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. او د بلخ د کرنې ریاست چارواکي وایي چې روان کال په دې ولایت کې د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات وو. د دغه ولایت د کرنې رئیس کاتب شمس ازادي راډیو ته وویل سږ کال په دغه ولایت کې په 0.5 جریبه ځمکه کې زعفران کرل شوي وو چې ټول حاصلات یې 70 کیلوګرامو ته رسېده. ښاغلي کاتب زیاتوي له نارینهو سربیره یو شمېر ښځې هم په دغه ولایت کې د زعفرانو په کار کې له مصروفې دي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه واورئ.
د روسیې حکومت وویل چې دوی له سوریې څخه د خپلو پوځي تجهیزاتو پر ایستلو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې تخنیکي مامورینو یې مخکې له کار پیل کړی و څو خپلې الوتکې د روسیې پوځي اډو ته د پرواز لپاره تیاری کړی. خبر پاڼه کې ویل شوی چې په سوریه کې د دوی مامورین لګیا دي او پوځي تجهیزات او وسایل په الوتکو کې ځای پر ځای کوي څو بیرته روسیې ته واستول شي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون ویل چې د دوی پوځ ته تر ډیره حده په سوریه کې خپل ماموریت ترسره کړی او خپل هدف ته رسیدلی. پوتین هیله څرګنده کړې وه چې له سوریې د دوی د پوځي وسایلو ایستل به په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یو سیاسي جوړجاړي له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. روسیې تر 50 زیاتې پوځي جټ الوتکې او هیلیکوپټر د ملاتړ ځمکني ډلې او په یو شمېر پوځي سلاکاران چې د بشار الاسد د رژیم ځواکونو ته مشورې ورکولې سوریې ته استولي وو. د ترکیه پوځ وایي چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی له شتلژه 45 وسلوال د عراق په شمال کې د دوی په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د ترکیه حکومت د اکشنبې پر اسپانقره کې تر بمی حمله ورسته چې ودرشتنه پکې و وژل او ګنښ مې نور زخمیان سول. د عراق په شمال کې د کوردستان په غرنو یو سیمو کې هوایي حمله وکړه. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي چې څیړونکو تقریبا د نتیجې ته رسیدلي چې په انقره کې حمله د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو کړې وه. د ترکیه د پاوز خبر پانه وای چې د عراق په شمال کې د قندیل په غرونو کې چې د پی کی کی وسلوال پټ مرکزونه لري په هوایي حملو کې د وسلې دوه ډیپوګان هم ویجاړ شوی دي، خو د ترکیه د پاوز د غیدا خپلواک سرچینو لانه د تایید کړي. د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ نن بیا راولوید. دا سندیشنيسته چې د روسیې او د تیلو د سترو صدرونکو د سازمان اوپک دا وړاندیز چې د تیلو د استحصال اندازه په پخوانی حالت کې وساتل شي شاید د ایران له مخالفت سره مخامخ شي. د خامو تیلو نرخ پرون 3% لوېدلی وو او نن په مارکیټ کې د تیلو د یو بیرل بیا تر $30 ټیټه شوه. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک ویلي چې تهران اوس مهال پلان نه لري چې روان کال په ترڅ کې د تیلو د استحصال اندازه په پخوانی حد کې وساتي. خوشحالي هغه وخت فکر ور باندې وکړي چې د تیلو استحصال پر تهران د نړیوالو د اقتصادي بندیز تر اعلان مخکې حتی ورسول شي. د روسیې د ناکرار شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې 14 مشکوک کسان چې د یوې ممنوع اعلان شوې اسلام پالي ډلې نور جولار غړي وو نیول شوې دي. په داغستان کې سیمه ایزو چارواکو نن وویل چې دا کسان د نور جولار په ډله کې په غړیتوب مشکوک دي. داسې ګڼل کېږي چې په دوی کې یو تن ضیاءالدین دپایوف په روسیه کې د دې ډلې مشر و. په روسیه کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د نور جولار ډلې د غړو د نیولو بهیر روان دی. د دې اسلام پالې ډلې بنسټ په ترکیه کې ایښودل سوی او له 2003 میلادي کال راهیسې په روسیه کې پر فعالیت بندیز دی. او په آذربایجان کې د اپوزیسیون یو غړی محمد ابراهیم په 3 کاله زندان محکوم شو. د باکو محکمې د آذربایجان د حکومت د اپوزیسیون ډلې اولسی جبهه سلاکار محمد ابراهیم نن په هولیګانیزم یا نورو ته د مزاحمت او تخریب په تور تورن کړ او په همدې ورځ پر هغه د جرم حکم ثابت کړ. ابراهیم په سپتمبر کې نیول شوی و. د په محکمه کې د ځان په بیګناهی ټینګار وکړ او ویل چې پر د لګیدلی تورونه سیاسي اړخ لري. د مدافع وکیل یالچین ایمانوف ویلي چې د محکمې د حکم پر ضد به عرض وکړي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به د هیواد په اکثرن لوی ښارونو کې به آسمان وریځ وي. په کابل کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 11. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 2. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه 1. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 12.
له مرزی احمد زی څخه په مننې چې افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړواند وړاندې په خبرونه کې. دا ناتو عمومي منشي په افغانستان کې پر اصلاحاتو ټینګار کوي. وړاندې په خبرونه کې د یان ستولتنبرګ ولسمشر غني د خبري غونډې جزئیات تر سره شریکو. کابل ته مو د ناتو د عمومي منشي د ناڅاپي سفر پاړه د سیاسي چارو د کتونکو کبیر رنجبر نظر اخیسته.
که افغانستان کې ستونزه جوړیږي دا ستونزه به په ناتو کې جوړیږي په ټول دنیا کې جوړیږي موږ خو یو تجربه پخوانی تجربه لرو د فکر مډیر مهم سفر دی
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د هوایي بریدونو د بیا پیلولو وړاندیز کړی د هلمند د والي ویان دا خبره رد کړه چې خانشین ولسوالي سقوط کړی
جنگ اوس هم روان دی شهیدان او زخمیان شته دي هغه اول پوستکي کې مشکلات شي او هغه مو سره د قوتونه رسېدلی
د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام د دوهم پړاو لوبي نن پیلي شي په دې اړه هم معلومات در سره شریکو د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکاري ډاډ ورکړ ستولتنبرګ کابل ته د خپل سفر اعلان مخکې تر مخکې نه وکړی د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو غړ خبري کانفرنس کې برخه واخیسته ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې د ناتو لمناتړ مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت به اصلاحات او له فساد سره مبارزه ته دوام ورکړي د دې کانفرنس په اړه له کابل قسیم سولمل راپور لري
د ناتو عمومي منشي وای افغانستان لامنیتی پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی او په وینا یې لا هم د دغه هیواد پر وړاندې ستونزې شته یان ستولتنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې پر ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال لامنیتی اړخه سخت کالو خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي د ناتو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناتو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ خو د مرستې په پراخو اصلاحاتو مشروطي وبللې
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی دا اصلاحات نه یوازې د ناتو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي هر څومره چې اصلاحات ډیر وی او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناتو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو
نوموړي همدارنګه وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د وارسا په غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه د وارسا غونډه د افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله او ویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان شي د ناتو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي اوسي او خپلې مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي ناتو په داسې حال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې عملا جګړه روانه ده په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازموینې کالو او په وینا یې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښتونو په ساتنې کې بریالي وو ولسمشر ویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ
مبارزه سرتاسری
ده د فساد په هر شکل سره سرتاسری مبارزه کوو په ځنګړی توګه د غو سرتیرو او افسرانو چې په لومړی کرښه کې جنگیږي د غو خوشتنه تل داده چې بنسټونه مسلکی شفاف حساب ورکونکي او ژمن ووسی غواړو تاسو د نړۍ ټول خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي
د فساد اداري همجانبه او همیشګي خود باشه
ولسمشر غنی ویل دا چې افغانستان لا هم د ناتو لپاره لومړیتوب لري دا په دې معنی ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري افغان حکومت په ور ور ټینګار کوي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي خو عمومي باور دا دی تر هغه چې فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته ونه کاجل سي دغه مبارزه به د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره پر امنیتي وضعیت اداري اصلاحاتو او له دولت مخالفه وسلوالو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې کابل ته د یانس ستولتنبرګ د ناڅاپي سفر په اړه د سیاسي چارو د کتونکي کبیر نجا او بخشي کبیر رنجبر نظر می واخیست او دا پښتنه مترې وکړه چې دا سفر څومره اهمیت لري
دا خودی را نیتلی دین پارا چی واقعا بغا آغا لوی برخ دی اسکر دی ایساف واتلی دی لافغانستان دی ناتو اسکر کم پاتی دی دیر کم پاتی دی مگر خبال قضیر افغانستان مزرر افغانستان دیر لوی ده او دوی تا دیر مهمه ده او دوی والی چی داغ مطالعه کی چی دا واتل سیو کسی نو وزی بانی سر خلاص کی چی آیا دوی کولی چی چی همدغه حالت کې افغانستان پریدي یاداده چې نور حکومتونو کورکونو ته اړتیا ده دې لپاره چې افغانستان کې ستونز جوړیږي دا ستونز به په ناتو کې جوړیږي په ټول دنیا کې جوړیږي موږ خو یو تجربه خوري تجربه لرو د فکر مډیر مهم سفر دی
په داس وخت کې چې په افغانستان کې جګړه زیات دي او خپل د ناتو عمومي منشم دې خبرې ته اشاره وکړه چې 2015 کال د افغان ځواکونو لپاره ډیر سخت کال وو په داس شرایطو کې چې د دوی ځواکونه وتل دي اما ستولتنبرګ چې له ولسمشر غنی سره په خبري کانفرنس کې خبري کولې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو کوم خبره ونه کړه
د نورو ځواکونو د استولو وختونه موږ نه منلرو ټول ستونزې د نن په دې کې دي چې ډیر موږ به وځي پرې خوځلو اغه سلا کافي سلا چې دې په وخت کې دلته په کومه کې چې ډیر خورا ډیر عسكر مو د خارجي عسكر او د ناتو عسكر اغه سلا ټول یو ډول ځان سره منظور بیا دا هوایی قوتونه دیمنگ خورا دیر ضعیف دی رادار قوتونه دیمنگ خورا ضعیف دی چې دا ډیر مهم ده په جنگ کې او لټول مهم ده چې زری قوتونه ټانکونه موږ دیخی نه لګو اصلا یعنی موږ هغه حالت کې پری خود او هغه حالت کې خپل د دیمنگ مخالفین دی نو دا دیمنگ موږ لپاره تلفات هم خورا ډیر دی که دغه جهاد کې دی توجه کې موږ نه غوښتنه دی اضافي عسكر قطعا نه لګو او دې ته دا زحمت نه ورکو چې دوی وینه د موږ په خاوره کې توی شي موږ خپل کاملا دغه امکانات لرو او دغه میدانه هم لرو چې خپل خاوره نه دفاع وکړو فقط موږ د دې تخنیکی مرسته غواړو
رنجبر صاحب د سولې په برخه کې د ناتو عمومي منشي وویل چې د افغانستان د حکومت روسي هڅې ستایي په دې برخه کې ناتو ستاسو په باور باندې مرسته کولای شي
ولې نشي کولای خو د ناتو هغه ډېر مهم هیوادونه په دې کې شریک دي لکه متحده ایالات مستقیما شریک ده په دې سلو رخیز او ناسو کې بریتانیا لوی نقش لري په دې ډېر لوی تاثیر او اغیز لري په پاکستان استخباراتو باندې په نظامیانو باندې امدار خن نور د ناتو یوازونه په مجبور کې له پاکستان سره ډېر ښه اړیکې لري او د موږ ټول مازره له پاکستان سره ده اصلا دا چې په ظاهر کې اره نخري کیږي هغه دی ویلي مګر موږ اومده طرف پاکستان دی چې په پاکستان فشار راوړي او دی صادقانه مرسته وکړي دی قربت دي خلکو هغه خپل ملمنو ته وایي چې تاسو په لار لافسي وینئ مڅو یو او افغان وژنې ته خاتمه ورکړي لبي لپاره نو ټول یوازونه خورا ډیر مرسته کوي
ل کبیر رنجبر څخه په مننې په وی خبرتیا په سبا ووري چې د امریکا یو لوړ پوړي پوځي جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حمله د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو ل آزادي رادیو نه
د امریکا د لوړ پوړي پوځي جنرال څرګندونې راخلو او له هغه وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهی او زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992-203-1540 بل شمیره د 0892-205-55 زموږ موضوع ده د ناتو د سرمنشي راتک کابل ته او د هغه ژمنې له افغان حکومت سره تاسو کولی شئ چې په همدې موضوع باندې ازادي راډیو ته څنګه هي او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي خو سپاره شو د جنرال جان کیمبل څرګندونه ته د امریکا دغه جکپور جنرال وای چې د طالبانو پر ضد د هوایي حمله په برخه کې د نظر ورکړی چې د حمله باید بیا پیل شي د نظامی چارواکو په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د رول پاړه د امریکا د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي که د سپین مانی لخوا د جنرال جان کیمبل د وړاندیز رد شي د موضوع به راتلونکو ولسمشر ته پات شي په دغه نور جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې
د پینټاګون چارواکو شکایت کړی چې جنرال جان کیمپل له معیاري نظامی کړنلارو څخه هغه وخت واوښت چې د دفاع وزیر اشتون کارټر ته پرته له خبر ورکولو یې خپل وړاندیز په مستقیمه توګه سپینې ماڼۍ ته ولیږه. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل راپور کې کړې ده. جنرال جان کیمپل په افغانستان کې د روانې میاشتې تر لومړیو پورې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور لمخې جنرال جان کیمپل ویلي چې د خپل وړاندیز چې شای امریکا بیرته د طالبانو پر وړاندې په پراخ هوایي کمپاین کې شکیل کړي له عادي لارو لیږلې. دا لانجه په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پراخې سیمې نیولې دي. د کیمپل په وینا ډیری طالب جنګیالي فکر کوي چې دوی پیاوړي سوي دي. دا خبره جنرال جان کیمپل په افغانستان کې په یو امریکایي اډه کې ځواکونو ته په وینا کې کړې ده. واشنگ واشنگتن پوسټ وسپانې د دفاع وزارت د یو چارواکي له خولې ویلي چې که څه هم د دفاع وزیر اشتون کارټر د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ زیاتولو او ځینې طالب مشرانو په نقشه کولو پلوي کوي، خو دا په دې معنی نه دی چې دی به پرته له ډېرې محتاطانه څېړنې خپل لور تغیر کړي. کمپل په پوځ کې 8 کاله کار کړی دی او اوس یې تقاعدي ته 2 اونۍ پاتې دي. واشنگتن پوسټ ته په یو ایمیل کې کمپل دا خبره رد کړې ده چې په دفاع وزارت کې تر خپلو ملکي مشرانو پښه اړولې. د ویلي ما خپل وړاندیزونه د خپلې قومندې د کړیو په توسط لیږلې، ما تل دا کار کړی او دا ځل هم هیڅ بل ډول نه و. د امریکا په مرکزي قومنده کې یوه چارواکي د کمپل د دې خبرې پلوي کړې ده. د کمپل په وړاندیز کې د طالبانو پر وړاندې د افغان عملیاتو لپاره د امریکا هوایي ملاتړ ته اجازه ورکول، د طالب مشرانو پر وړاندې هوایي حملې کول او د جګړې په لومړۍ کرښو کې له افغان ځواکونو سره د امریکایي سلاحکارانو ګمارل شامل دي. کمپل د خپل وړاندیز په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو مشر نظامي چارواکي ویلي چې دا به افغان ځواکونو ته وخت ورکړي چې په راتلونکو 2 کلونو کې خپل هوایي ځواک جوړ کړي او استخباراتي وړتیاوې زیاتې کړي. اوس مهال امریکایي قومندانان پر طالبانو په هغه صورت کې حمله کولای سي چې امریکایي ځواکونو ته مستقیم خطر پیښ کړي او یا افغان ځواکونه د سقوط په حال کې وي. د کمپل غشتنه پر سختري زو د پراخو حمله اجازه له هغه هڅو څخه یو ده چې پوز غواړي پر سختري زو مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو تکشيني. که د سپینې مانی له خوا د جنرال جان کمپل د غوړاندیز راتسي، دا موضوع به د امریکا راتلونکو ولسمشر ته پاتې سي چې شاید تر اوسني امریکایي ولسمشر باراک اوباما پراخ نظر ولري چې څنګه د امریکا پوز وګماري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله اوري. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستاسو نظر
اوري؟
ستاسو ژغ اورم، مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ.
هالو.
بله، د ګومان کوم چې ټکنیکی ستونزه ولدی او ریډونکو سره مو نه اوریدل یو بل اوریدونکو برا واخلو. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله، ستاسو آواز اورم، مهرباني وکړئ.
ورونه موجوده ده چې په کونړ ولایت کې د اصلي ونې شي د اوښګل له سوالې په شون کوله کې کنه نو د دې انسانانو په کور او د حیواناتو په کور او په ته یو ستلې ونه شو دا کوم به ډېر کارو هغه څه کولې او په هغه کې د سکارو په چټول خلکو ته د دې سخت عوام راوړل دي. په دې سکارو کې چې په کونړ کې هغه فلم نه پیدا کیږي او چې په کار کې کوي او په خپل تو کې څه پیدا نو تاسو نو وختونه نه راځي تاسو هغه د جوړو مقامات ته ورسوي.
مننه، تاسو نظر مو واخیست. د ازادي رادیو په یو ساعت خبري مجله کې هله کوله تاسو څخه چې د ناتو د عمومي منشي د کابل د سفر په اړه لمر سره معلومات شریک کړي چې موضوع پراخه نشي. بلې، مهرباني وکړئ ازادي رادیو. بلې، ازادي رادیو. بلې، مهرباني وکړئ.
زه رحم الله وکړم، سم د مرجعي امریکایي ولا د نافه نظر د ناتو د عمومي منشي او نه چې افغان مشران ته کړی دا پر افغانان باندې تاثیر ونه کړي دا په پسته درندستی وي او دا مختدي دا وینا دې مخ کم کړی دی.
مننه، تاسو نظر مو واخیست. بل اوریدون کې به هم را واخلو. بلې، مهرباني وکړئ ازادي رادیو. دا
اوره سال سروان صاحب په خیر.
مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. تاسو آواز اورم. بلې،
مخه په دا سره دا ته لمن چې معنا دی دا افغان حکومت سره دغه وکی دا معاملې وکی چې معنا دا راغونه کوي چې ملک بل بل دا غواړو دروان سره ملک جراوت د سولې کې دی خپل جنگ نه دی خمولي چې مستو وکړو.
مننه، د ساسو نظر مو واخی. البته زه شیباریم. بلې، مهرباني وکي دا ساتي راډو بل اوریدونکو هم پلان کړه سره شته.
اوریا تعالی جوړه په خیر.
مهرباني، خصاصو نظر.
انا اعلان مصلي هنمن الله ساسر په تماس کې زما دا نظر دی چې ارسه علیکم کفار کوم یو وخت کاش راځي کابل ته او دوی د مجاهدینو په مقابل کې نوی نوی قانونه ترتیب کړي. ان شاء الله دا مجاهدینو وحیا به دوی کوي نه کې دا به صرف دی خپل په دغه هر کار چې دی کې په دغه کې بخت تعالی دی وشمي.
بله بله، ستاسو نظر مو هم واخی. البته له هلمند ستاسو د نظر او هلمند ته ورته د هلمند خانشین ولسوالي د سقوط پاړه زده او نقیز راپور نخبره شوې دي. د هلمند حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او د ویلاتي شورا غړي تاییدوي. الیاس دای له لشکرګا څخه راپور لري.
د هلمند ولایتي شورا غړي وای خنشین ولسوالۍ د سې شمې په ورځ سهار مهال شاوخوا 15 بجې سکوت کړی دی، خو حکومتي مسؤلین دا خبره نه مني. د هلمند ولایتي وایند عمر زواک ازادي رډ ټول یو شمېر وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی دی او تر دې دمه د خنشین حکومتي مسؤلین په جګړه بوخت دي. ځواک وای دواړه غړ ته تلفات هم وشته دي، خو دقیق شمېره را نه کړه. ویل کېږي د وسلوالو سری کې ته د سې شمې په شپه شاوخوا 8 بجې پر یو شمېر پوستو برید وکړ او په چټکۍ سره ځانونه د ولسوالۍ تر ودانۍ ورسول. د والي ویند وای یوې ډلې وسلوالو د خنشین د ولسوالۍ ودانۍ مسیر کړې ده او د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي.
خانشینان ما د دې جنگ وو سم روان دي، شهیدان او زخمیان شته دي، هغه اول پوسټو کې د مشکلات چې وو هغه مو سره د قوتونو رسیدل. زه وایم چې وضعیت تر کنټرول لاندې دي، جنگ شته وو سم هغه نیمه قوتونه ورغلي دي.
د پتیرو دوه میاشتو کې د خنشین دوهم ځل سکوت دی. تیر ځل افغان ځواکونه وتوانېدل چې وروسته له دریو ورځو دا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو لولکې وباسي. د خنشین ولسوالۍ د سکوت خبره کرا کول ځکه ګران دي چې په سیمه کې د ټلیفون مزي کار نه کوي. حکومتي مسؤلون هم د خنشین د سکوت په اړه په یوه خوله نه دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ د سکوت پر مهال د افغان ځواکونو 15 سرتیر وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. سرچینې زیاته کړه پر خانشین د جنگ د پیل پر مهال د کومک غوښتنه وسوه، خو تر سهاره څوک ونه رسېدل او ولسوالۍ سکوت وکړ. د هلمند ولایتي شورا غړي عطاالله افغان، برالی نظري او مجید اخونزاده تاییدوي چې ولسوالۍ سکوت کړی دی.
خانشین ولسوالۍ بیا ګاش په بیرته سکوت وکړي. زموږ امنیتي ځواکونه د کلا څخه په یو کیلومتري کې دی خواته، یعنی تقریبا د ګرمسیلو خواته نږدې په یو کیلومتري کې دوی هلته ځای پر ځای شوي دي. ولسوالۍ په مکمله توګه د دښمن په لاس کې ده.
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمسیل پسې روان دي، چې ګرمسیل سکوت چې سبا ناوه پسې روانه ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو، موږ ته دا جنگ را روان دی را رسېږي. نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي، پاملرنه.
خو موږ چې د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره موضوع مطرح کړې ده، دوی چې موږ دا عقب نشنې کړې ده، شاتګ مو کړی دی، سهار بیرته بیا ولسوالۍ حکومتنانۍ ته خپل پرشتلنګ راوستلي.
خانشین پاکستان او ایران ته د نشي توکو د کاچاک پر لار پرته ولسوالۍ ده. په خانشین کې د قیمتي ډبرو او نادره عناصرو ستر کانونه هم وجود لري. ویل کېږي د نادره عناصرو څخه په الوتکو او هوایي بیړیو کې کار اخیستل کېږي او په سیمه کې یو شمېر وسلوال او غیر مسؤول کسان د دې قانونو د کیندلو او کاچاک له درکه په میلیونونو افغانۍ په لاس راوړي. تر دې وړاندې د هلمند اوسېدونکو او مدني فعالینو د لشکرګاه او ځینو نورو ولسوالیو د احتمالي سکوت ویره ښودلې وه. خانشین په داسې حال کې د وسلوالو لاسته لویږي چې تېره ورځ د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم رسنیو ته وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري او تر دې وروسته به دوی ته د نورو سیمو د نیولو مجال ورنه کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي چې مرکزی حکومت توجه ونکړي، هلمند به سقوط وکړي. سردار ولی سیرت د هلمند لناویل کې له ولسمه شهیل کوم چې په حکومت کې اصلاحات راولي. اسلم ارمان راستول اسمس کلی کلی دی که افغان لوبغاړي په دقت له سریلانکا سره ولوبي شي، دا لوبه به هم وګټو. دی بیا وړاندې لیکي که افغان لوبغاړي داس په دقت له سریلانکا سره ولوبي شي لکه څنګه چې له زیمبابوي سره لوبېدلی وو. د کرکټ پاړه زمير له کندهار لیکي د افغانستان د کرکټ پاړه معلومات راکړي. وړاندې دا سجرډو پروان خبرونه کې په دې اړه معلومات ترکو او یو بل اوریدونکو هم ورته غوښتنه کړې ده او مننه یې لیکلې ده. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي د جګړې له لارې پرمختګ ممکن نه دی. عبدالرحمن له ورزګان لیکلی دی چې طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي او د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه واخلي. حکمت حماس له هلمند لیکي یوازې خانشي نه، ټول هلمند یو ډول تر محاصره لاندې دی. نثار له نادالی بیا لیکلي دی خانشین سقوط کړی دی، او عبدالجبار له خانشین نه لیکلي دی ولسوالي سقوط نه دی کړی. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. په انټرنیټ کې هغه مرکه او مطالب چې په ازادي راډیو کې خپرې شي تاسو بیا له سره هم اوریدلی شي، او زموږ پخوانی پروګرامونه هم په انټرنیټ کې ثبت پراته دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په دې اړه قضاوت کول به چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هڅې ناکامې شوې مخکې له وخته وي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د ناټو له عمومي منشي ین ستولتنبرګ سره په خبري غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر قابلیت هم خبرې وکړې. ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو پرمختګونو خپل ملاتړ څرګند کړی. په هلمند کې یو شمیر سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د خانشین ولسوالۍ سقوط کړی دی. دا خبر په هلمند کې تر اوسه په زغرده نه دی تایید شوی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د دغه سازمان د عمومي منشي بان کی مون پر رپورت بحث وکړي. روسیه نن وویل چې له سوریې د پوځي تجهیزاتو د ایستلو لپاره د دوی کار پیل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي و چې د دوی تخنیکي ماهرینو په سوریه کې د دوی د پوځي وسایلو او الوتکو په برابرولو پیل کړی دی. د ترکیه پوځ وایي چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی لشتلژه 15 وسلوال د عراق په شمال کې د دوی په وروستیو هوایی حملو کې وژل شوی دی. د ترکیه حکومت د یکشنبه په ورځ په انقره کې دربمی چاودنی ورسته چې ودیشتنه پکې ووجل او ګنش میر نور زخمیان سول د عراق په شمال کې د کوردستان په غرنیو سیمو کې هوایی حمله وکړه. او د روسیې د ناکرار شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې څوار لس مشکوک کسان چې د ممنوع اعلان شوی اسلام پال ډلې نور جولر غړي وو نیول شوې دي. په روسیه کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د دې ډلې د غړو د نیولو بهیر روان دی. د دې اسلام پال ډلې په بنسټ په ترکیه کې ښودل شوی او له 2008 میلادي کال راهیسې په روسیه کې پر فعالیت بندیز دی.
اوس هم سپورتي خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د کرکټ ملي ټیم به خپله دوهمه لوبه د سریلانکا له ملي ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبه به د هندوستان هیواد په کلکتا کې د روانې اونۍ د پنځشنبه په ورځ ترسره شي. د سریلانکا ټیم د کرکټ له لومړۍ درجه ټیمونو څخه دی. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان د ټیم پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د انجنونو د بایسکل ځغلونې ملي ټیم به راتلونکي اونۍ له حیرتان څخه تر مزار شریفه د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالۍ د ترسره کولو هدف د رشتې ته د انجنونو هڅول دي. دغه ټیم سبا مزار شریف ته سفر کوي. د ښاغلي صدیقي په خبره په دې سیالۍ کې به 12 انجنې له درې ولایتونو څخه ګډون وکړي. او د اروپا د اتل ولی لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه د مانچستر سیټي ټیم د دینامو کیف ټیم پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت 12:15 دقیقې د اتحاد په استادیوم کې پیلېږي. په دغه سیالۍ کې مخکې هم د مانچستر سیټي ټیم 0-0 پر وړاندې خپل مقابل لوري ټیم ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو له حکومت په کابل کې وغوښتل چې د سولې هڅې ګړندې کړي. په کابل کې مو د صنعتي پارکونو له جوړېدو خبرو. افغانستان غواړي د اپټاپ په تجارتي تړون کې هند هم شامل شي.
کچیرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزی آسیا ته، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان په جنوب کې د معذورو ماشومانو زیږیدنه زیاته شوې ده. ډاکټران یو علت داسې بیانوي:
استعمال د تریاکو دغو شان په دغه ساحه کې ډېر شوي دي، استعمال له هغو د وجې څخه کیدلی شي.
د کرکټ د نړیوال جام د دوهم پړاو لوبې نن په هند کې پیلې شي، په دې اړه هم معلومات درسره شریکوو. د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه له مخالفانو سره د حکومت د سولې خبري ضروري ګڼي. د دې شبکې غړیو نن په کابل کې په یوې خبري ناسته کې تأکید وکړ چې حکومت باید په دې خبرو کې د افغانستان ښځې او مدني ټولنه له پامه ونه غورځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډ ورکوي چې د دې شورا په نوي جوړښت کې ښځې او مدني ټولنه ځای لري او د سولې په خبرو کې به هم ونډه ورکړل شي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
سره لدې چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې په پام کې و د مارچ په لومړیو کې به وشي ځنډېدلې، خو د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه اکسومپ په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې پر وړاندې تاکید کوي. د دې شبکې غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې له طالبانو سره د دې خبرو له سره پیلول ضروري وګڼل او ویل چې حکومت د دې لپاره یوه هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د یاد شبکې غړي حمیره ثاقب ولوسته:
با توجه به تغییرات مهم و اساسی اخیر در ساختار شورای عالی صلح،
دیوول د سول د عالی شورا جوړښت د سول لپاره سلور اړخیزو هڅو، د مخالفینو د حملو زیاتوالی او د ملکی تلفاتو زیاتیدو ته په کتو سره د سول لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه دغه مذاکرات مهم ګڼي او د مدني ټولنې او خزو ګډون پکې حتمی ګڼي.
در روند مذاکرات سول حتمی میداند.
د شبکې د سولې لعالی شورا وغوښتل چې په دې خبرو کې د هیواد د ښځو 15 کلنې لاسته راوړنې، د بیان ازادي، مدني پرمختګونه او بشري حقونه خوندي وساتل شي او د هیواد پر اساسي قانون د معامله ونه شي. د سولې لپاره د مدني بنسټونو د شبکې غړو دا هم وویل چې د سولې د عالي شورا په جوړښت کې داسې کسان ځای پر ځای شي چې مخالفین پرې باور ولري. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل: د دې شورا په نوي جوړښت کې د افغانستان ښځې او مدني ټولنه په پام کې نیول شوې او د سولې په خبرو کې به هم ونډه ورکړل شي.
در تشکیل جدید شورای عالی صلح خانما در
د سولې د عالی شورا په نوي جوړښت کې ښځې د مرستیالانو او مشاورینو په پوستونو کې سته او مدني ټولنه ته هم حق ورکړل شوی چې په مذاکراتو کې برخه واخلي او خپل نظریات له مخالفینو سره شریک کړي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په تیرو سلورو پړاوونو کې د ښځو او مدني فعالانو نه ګډون د ښځو د حقونو او مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې لا معلومه نه ده وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضریږي او کنه، خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې دا خبرې به په نږدې وختونو کې پیل شي.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي، خو تر نن ورځې یوه لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به دقیقا څه وخت وشي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل: پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضر وي. د پاکستاني څارونکو او سیاستوالو له نظره اسلام آباد پر طالبانو څومره نفوس لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شیګنې په وړاندې خنډونه کوم دي؟ احمد تکل په دې اړه د افغانستان لپاره د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه کړې. شغلی مومن د مرکې په پیل کې په کابل او اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکولو لپاره د هڅو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
دلته خو ډېر زیات داسې تمه ده چې د اړیکې به ښه شي، خو متاسفانه څوک ورته په ژور نظر نه ګوري. په اړیکې ښه کولو کې خو د دواړو هیوادونو او د دواړو د هیوادونو ولسونو ګټې دي، تاوان پکې د هیچا هم نشته. خو تر څو چې په افغانستان کې دا مبارزه ده او دا مقاومت شروع دی او د هغې مبارزې اثرات پاکستان په پولی باندې هم پریوزي او دلته هم نارامي ده، نو زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به خپل پوټینشیل ته ورسي، یعنی تر څو پورې چې په افغانستان کې جنگ روان وي.
مومن صاحب، په دې کې خنډونه څه دي؟
خنډونه خو همدا ما ارزو کو چې د افغانستان دا مسله چې څو پورې حل شوې نه وي آیا مقاومت مبارزه با په کم شرایط باندې ختمیږي؟ دا اوس د افغانانو خپل تفاهم دی چې طالبان او د افغانستان دولت یو تفاهم ته ورسی.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې عمومي نظر دا دی چې د سولې کلی له پاکستان سره ده.
زه فکر نه کوم چې دا شی صورتحال وي، ځکه چې طالبان چې کوم دي نو دا د افغانستان او د پاکستان خالی په پولو باندې نه دی لګیا، دی په شمال کې هم لګیا دی چې راغې د پاکستان پولیس سره دغه نشته، دی په مغرب کې هم لګیا دی چې هغه ترکمانستان او ایران سره پوله لګېدلی دی. مرکزی افغانستان چې د پاکستان د پولو نه ډېر لرې دی، نو دا ویل چې کینی چې د دې کلی چې کم ده نو دا پاکستان سره ده. زه فکر کوم چې دا د حقیقت نه سترګې پټول دي.
د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز لخوا په دې وروستیو کې ویل شوی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان کولای شي پر هغو فشار راوړي.
د بعضې طالبانو دلتا مشرانو دلتا کېدی شي فامیلیو نه وي، یا د خپله اوړي راوړي کله پاکستان کې کله افغانستان کې. تر دې حده پورې سرتاج عزیز صاحب خبره صحیح کړې ده، او تر دې حده پورې هم صحیح کړې ده چې پاکستان هغې باندې څه نه څه فشار اچولی شي. او آیا دا فشار دومره دی چې هغې خپل موقف بدلی؟ دا دومره فشار پاکستان نه شي اچولی. اوس د هغې نمائنده خلک هلته په قطر کې ناست دي، هغه د پاکستان د اثر نه هم دادی، او نور زیات خلک یې په افغانستان کې دننه دي، هغه د پاکستان د اثر نه بهر دي. په دې زمن کې زه فکر کوم چې د چین رول به ټولو نه زیات مهم وي، ځکه چې په پاکستان باندې طالبان ډېر شک کوي، او چین یو غیر جانبدار ملک دی او په دې خطه کې ډېر زیات دلچسپي لري. باید چې چین چې کوم دی نو د هغې یو د منځګړي یو کردار مخې ته راشي، او هغه په دې قضیه کې چې کوم دی یو کردار ولري.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وو. په یوه خبرتیا پسې به واوري چې د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې به یو صنعتي پارک جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې خبريږي. د کابل ولایت په ولسوالیو کې به صنعتي پارکونه جوړ شي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهم نامه نن په کابل کې لاسلیک شو. چارواکو له پانګوالو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه وکړه او ویل چې له دې سره به خلکو ته د کار زمینه برابر شي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
دا لومړی ځل دی چې د کابل ولایت په ټولو سوارلس ولسوالیو کې د صنعتي پارکونو جوړولو ته اقدام کیږي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهم نامه د سې شنبې په ورځ د کابل د والی حامد اکرم او د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د رئیس محمد قربان حقجو ترمنځ لاسلیک شو. خاغلی حقجو وبل د دې پارکونو په جوړولو کې به لپنګوالو سره د دوی د مقرراتو سره سم مرستې وشي.
ما باید اقتصاد زراعتی ما را اقتصادی و تجارتی بسازیم. امکانات زیربنایی سره
مونږ باید زراعتی اقتصاد اقتصادی او تجارتی کړو. په دې پارکونو کې زیربنایی برخه لکه سړک، برېښنا او بو او نور ټولنیز موضوعګان په پام کې نیول شوې دي. کابل ولایت به مونږ ته په 1416 سالو کې ځمکې راکوي. ځمکه به له 25 تجربو څخه کم نه وي. جوړدونکو پارکونه به له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شي. په دې پارکونو کې به د پانګې اچونې لومړی حق د مربوطه ولسوالیو پانګوالو ته ورکړل شي.
خاغلی حقجو وویل د دې پارکونو ترڅنګ به د تولید شو و موادو د خرڅلاو بازارونه هم جوړ شي، تر څو اخیستونکي په اسانۍ سره د اړتیا وړ مواد او حاصلات ترلاسه کړي. د کابل والی حامد اکرم وویل دوی د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې دولتي ځمکې لري، او په نږدې ورځو کې به د حکومت د اړوندو ادارو له لارې د ایسا ادارې ته ورکړي. د کابل والی د دې پارکونو د ګټو په اړه وویل
بهتر است که هر ولسوالی ولایت کابل
خدای چې د کابل ولایت هر ولسوالی یو صنعتي پارک یا صنعتي زون ولري چې بزګر او باغلرونکو پکې ځمکني محصولات په خټوګه پروسس کړي. همدارنګ په هر ولسوالی کې تر 300 کسانو لپاره د کار زمينه برابر شي، او په سیمه کې به مثبت بدلون هم راولي.
د اساسه د ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې صنعتي پارکونه فعال شوه دي. مسؤلینو دا هم وویل دولت ته وړاندیز کړی چې یو صنعتي بانک د جوړ کړي، سو د اړتیا په وخت کې د فابریکو له مالکانو سره مالی مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي په وروستیو کلونو کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ګڼې فابریکې له فعالیت څخه ولوېدې چې له امله یې په زرګونو کارګر وزګار پاتې شول. افغان چارواکي د دې لامل په هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدل ناامني او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل ګڼي. دوی دا هم وایي د هیواد اقتصادي وده او له خصوصي سکتور سره مرسته د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د کابل په ولسوالیو کې به صنعتي پارکونه جوړ شي. بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له هند نه غوښتي چې دغه هیواد هم په اپتا تړون کې شامل شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل په دغه تړون کې د هند له ګډون سره به افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې اسانتیاوي برابرې شي. خو ښاغلی علي کوزي دا هم وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي حساسیتونه به په اپتا تړون کې د هند شمولیت ستونزمن کړي. د موضوع په اړه نجیبې زمان له ښاغلي علي کوزي سره مرکه کړې او لومړی په اپتا تړون کې د هند د ګډون د ګټو پوښتنه ترې کړې.
بله، پرون د هندوستان سفیر د افغانستان تاک تجارت د رهبرۍ سره غونډه لرله او شخصا زما سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. دوی خپل پیشنهادونه او خپل اسانتیاوې چې دوی د افغانانو دپاره برابرۍ هغه موږ ته تشریح کړلې. موږ په دې باندې دقیق پوه شو چې هندوستان نیت د افغانستان د تجارت دپاره ډېر ښه دی او ډېر مؤثره پیشنهادونه وکړل. دنان زمونږ د فار دا دلچسپ مسله ده او زمونږ په آینده کې دا واقعا چې په ګټه باندې ده. کوشش کوو چې د پاکستان طرف په دې باندې قانع کړو چې تجارتي مسایل د سیاسي مسایلو نه جدا وڅېړي. څنګه د چیر د سازمان غړي یو، هندوستان هم دی، پاکستان هم دی، آسیای میان هم ده او د ډبلیو ټي او غړي هم یو. منګه قراردادونو ته ضرورت نشته، نه لرو هغه بل ملي تړونونه چې په آیاریو کې یا په سراتیش په ډبلیو ټي او کې موجود دي.
د هند په ګډون سره په دغه تړون کې به افغان سوداګرو ته څومره ګټه ورسیږي؟
کچیر هندستان او تاجکستان او افغانستان او پاکستان په دې موافقه شي چې درې واړه باید یو واحد پروتوکول امضا کړي، په دې کې د افغانستان وسنۍ سهم چې 40% دی هغه 80% ته رسیږي. موږ به 80% وکولای شو چې مشکلات هم راکم شي، پرابلمونه هم حل شي او پاکستان هم 100% اوس ګټه وړي. په آینده کې هم کولای شي چې ګټه ویشي. د دې نه به تاجکستان هم 100% ګټه اخلي او په دې کې هندستان کولای شي 40% ګټه واخلي.
الکوزي صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي حساسیتونو ته په کتو سره به څومره امکانات وي چې هند په اپتا تړون کې شامل شي؟
دا د منطقو په ګټه ده. په اقتصادي نورمونو په اساس باندې، د اقتصادي اصولو په اساس فوق العاده ده ټول ملکونو د فارغ دي منطقې خلکو د فارغ ګټه رسوي. هم دا چې سیاسي ستونزې دلته موجود دي او سیاسي مشکلات دي، زه په دې باندې باوري نه یم چې پاکستان به په دې باندې حاضر شي چې هندستان شمولیت دي په اپتا کې ومني.
تاسو ول د هند او پاکستان ترمن سیاسي حساسیتونه منفي اغیز کولای سي او کیدای سي هند د اپتا پټړون کې شامل نه سي، نو د دغه ستونزې لپاره د حل لار څه ده؟
دا د پاکستان او د هندستان ترمن چې سیاسي مشکلات حل نشي، د دې شاملېدل ډېر زیات ممکنه خبره ده. اما افغانستان هم په یو جانبه ډول باندې دا فیصله نشي منلای او نه مني، نه د رئیس جمهور دا خوخه ده او نه د سکتور خصوصي او نه د دولت. که چیرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزی آسیا ته او بدون د کوم مشکلات لاړ شي، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو مرستیال خان جان علي کوزي وویل که چیرته هند د اپتا له تړون سره یو ځای شي، د افغان سوداګرو ستونزې به د ده په وینا تر 80% پورې هوارې شي. په یوې خبرتیا پسې مو په خوست او بلخ ولایتونو کې له یو شمېر نویو زراعتي پروژو خبرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په نوې مریض کال کې به په خوست کې څلور مهمه پروژې پلي کړي. نجیب الله لو خیل له خوست راپور لري.
د خوست د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي په نوې مریض کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلېږي، د مالداري، بڼوالۍ او کارډف لمیري برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلي شي. د یکشنبه په ورځ د خوست د کرنې او مالداري رئیس نیاز محمد لالی زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو پروژو خواوشا 110 میلیون افغانۍ لګښت راځي او کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
د الیوات په نوم باندې یو سربند چې له هغه نه دوه ویالې خړوبېږي تقریبا حدود 3000 جرب مزکه باندې دغه نه خړو بکیږي. بل پروژه تاریخي بخش د مرحوم ډګر جنرال فیض محمد خان د پکتیا د نائب نکوه په وخت کې جوړ شوی و. مل مکوټ باغ به موږ په اساسي ډول باندې احاطه کړو، دغه تعمیر به ترمیم کو او هغلته به د کوریجاتو دپاره او د تحقیقاتو دپاره سه یو تحقیقاتي فارم به د ریاست دپاره وي موږ آماده کړو.
نیاز محمد لعلی زدران د درېمې پروژې ځانګړنې داسې وښودي.
ګودامونه د سیاغ د تیرو دریو لسیزو کې له منځه تللي وو. د دې تعمیر ګودامونو ته نهایت ضرورت ده. کوم مواد چې موږ ته راتله خرابېده، مثلا اصلاح شوي تخمونه ډېر وخت له موږ نه خراب شوي دي، کیمیاوي سرې، د دغو د ترمیم پروژه ده.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي څلورمه پروژه د سرسبزۍ په نوم ده چې له یوې خوا ځوانانو ته پکې روزانه کار پیدا کیږي او بل میلمه کوټ باغ چې اوس چاپیریال وحشي شوی نو چاپیریال به اصلاح شي.
د دې نه علاوه د دې پیسو نه موږ لس جربه قوریه به انشاءالله د میلمه کوټ په باغ کې جوړوو. تحقیقاتی فارم هم ده او په راتلونکي دو یا درو کالو کې به د هغه نه پره استفاده وسي او علاوه د هغو سرکونه د هغو سیستم د هغې په دې پروژه کې کوو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس ده هم وایي چې په نوي لمریز کال کې د مالدارۍ او بڼوالۍ همدارنګه کارډف هغه پلي کېدونکي ملي برنامې دي چې څو کاله به دوام پیدا کړي او په دې برخه کې به د میلیونونو ډالرو پروژې په خوست کې پلي شي. خو له دې سربېره هم په یو شمېر نورو برخو کې د پروژو لپاره اړوند وزارت خوست ته بودیجه بېله کړې ده.
په خوست کې مو د کرنې او مالدارۍ په اړه د څلورو مهمو پروژو په اړه راپور اورېده. په شمال زون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وای چې په بلخ ولایت کې 4000 جریبه مځکه د میوه نوي باغونه جوړ کړي دي. په شمال زون کې د باغداري او مالداري ملي پروژې مسولان فهیم جباری وویل چې دا باغونه د شفتالو، مڼې، آلو او انګورو لپاره جوړ کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
په شمال زون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وایي چې په بلخ ولایت کې په 4000 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي دي. د دې پروژې مسول فهیم جواری وایي چې دا باغونه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوي دي. هغه وویل چې دا باغونه یې د آلو، مڼو، انګورو او انارو میوو لپاره په دې ولایت کې جوړ کړي دي چې ښه حاصلات ترلاسه کیږي.
میوه‌جات کې شامل
هغه میوه چې په دې کمپاین کې شامل دي لس او یا هم یو لس ډول میوه تر رسیدي چې پکې انار، انګور، مڼې، ناک، زردالو، آلو او داسې نور شامل دي. فهیم وایي د کورنیو محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوس مهال له بهر څخه د میوې په وارداتو کې هم کموالی رامنځته شوی دی. ښاغلی جبری وایي چې د کافي اوبو نشتون سبب شوی چې په بلخ ولایت کې ډیری کسان د باغونو رامنځته کولو ته زړه ښه نه کړي، خو دوی د یادې ستونزې د حل په هدف د اوبو د ذخیره کولو لپاره کابو 350 ټانکرې ویشلي دي چې هره ټانکره د 500 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په بلخ کې د میوې د باغونو د احداث مالي لګښت د ARTA افیا د افغانستان د مالی وجه له صندوق څخه ورکول کیږي چې بیا نړیوال بانک پر نظارت ترسره کوي. دا پروژه د 2008 میلادي کال را په دې خوا پایل او تر 2016 کال به دوام وکړي. د دې پروژې له پایل څخه تر دمه او 1000 جریبه ځمکه په باغونو تبدیل شوې ده. جباری پاړه وایي کابو یو سل نوي میلیونه ډالر بودیجه ورته برابر شوې ده چې دا د افغانستان د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي او نظارت یې د نړیوال بانک لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې د باغدارانو د ژوندانه د اقتصادي وضعیت د ښه والي په مقصد یې د باغدارۍ د ودې او د طبیعي منابعو د تنظیم یو پروګرام یې برابر کړی چې ډېر ژر په عملي بڼه خپره کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداري ورکړی دی. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي چې په تیرو وو میاشتو کې په نسایي ولادي واټ کې درش په تغیر نارمل یا سوی شکل کوچنیان سیشېدلې دي. ډاکټران د داسې ماشومانو د زیږیدو په اړه څه وایي؟ له کندهار یې له صادق رښتین څخه اور.
په تیرو و میاشتو کې د کندهار په میرویس حوزوی روغتون کې شاوخوا 19000 کوچنیان زیږیدلي، خو په دې شمیر کې تر 13 زیات داسې کوچنیان شامل دي چې غیر نارمل یا سوی شکل دي. د میرویس روغتون مسولین وایي چې مخکې دا ډول زیږیدنې کمی وې، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې زیاتوالی موندلې. د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد اوت فرهاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دغه کوچنیان زیاتې د کندهار او پاتې له هلمند، زابل او روزګان ولایتونو څخه دي. د نوموړي په وینا په تیرو اوو میاشتو کې د همدې ولایتونو میرمنې چې د میرویس روغتون نسایي ولادي څانګې ته راغلي وې شاوخوا دروش پته نقص لرونکو کوچنیان زیږولي د د پوینا چې دا کوچنیان دوا سرونه د شوندو چاق د تناسلي علي خرابوالي په سر کې د وبو زیاتوالي د کلمو د بندیدو او د بدن د غړو د نشلیدو لستون سره مخامخ و.
هایدروسفالوس واقعیت یو وشت واقعی دی. هایدروسفالوس هغه واقعیت ورتوایی چې دغه ماشومان په سر کې ډیر زیاتې اوبه جمع کیږي. بل مو دیرش واقعی میننګوسل چې هغه یو تکلیف دی چې په دغه ملا کې د خپل د غاړې د ملا څخه شروع بیا تر اخري فقرات پورې دی. کیدای سي چې دی فقرات یو بل سره مشت نه وي او یا د هلته دوی فاصله سره ولري، نو د خپله د راما څخه مایع چې راوځي دلته یو کڅوړنه شکل جوړیږي چې دې ته میننګوسل وایي. اته واقع چې هغه د امپرفوریت ټرنوس یا هغه ماشومان چې خپله مقد لاره اخلاص نه وي، بعضې ولادي سوی واقع چې خپله مربوطه نس د تناسلي علي هغه یوه واقعه ده.
د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر محمد داود فرهاد د دې ستونزې لاملونه د حمل پر وخت د میرمنو ناسم خوراک، د جګړې پر مهال د کیمیاوي موادو کارول، د نشي موادو استعمال، د کوچني په بدن کې د ویټامینونو کموالی، د حاملګۍ پر وخت بلسري او د غیر مسلکي ډاکټرانو په نقصو د درملو خوراک بولي.
ډېرې لتونه دي چې خپل نقصې ولادي پیدا کوي. یو د مور تغذیه ده چې په وخت په صحیح صورت سره هغه نه میاشت کې ماشوم د مور په نس کې صحیح تغذیه وکړي. د جنگ اثرات یې خپل تصویني کیمیاوي مواد په خپل ټول جنگي سامانو کې استعمالیږي. هغه په دغه ساحه ده چون دغه حوزه د جنوب غرب د جنگ ساحه ده، د دې تاثیرات زیات بلل کیږي. بل استعمال د خانیاتو لکه د سګریټو، د چلم او د نسوارو، د دغو تریاکو، د دغو شان په دغه ساحه کې ډېر سوي دي استعمال له غو د وجې څخه کیدلی سي.
په کندهار کې کلونه مخکې د نوو زیږیدلو کوچنیانو د شونډو د چاق ستونزه زیاته وه، خو ډاکټران اوسنۍ نوې پیښې تر ډېره د غیر مسلکي ډاکټرانو د نسخو او بې کیفیته خپل سرو درملو استعمال بولي.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سر لننه د لس پیاوړو ټیمونو مسابقې پیل شي. د شلو ورونو د دې نړیوال جام لومړۍ لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې د کوربه هیواد هند او نیوزیلند ترمنځ ده. د افغانستان لوبه بل سبا ده چې له سریلانکا سره به وي. سریلانکا د شلو ورونو د نړیوال جام د تیرو لوبو اتل دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په الف گروپ کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترڅنګ له انګلستان او ویسټ انډیز سره یوځای شوه دی. د کرکټ ګڼ څېړونکي په دې باور دي چې هند به دا ځل د شلو ورونو نړیوال جام وګټي. د هند ملي ټیم پخوانی لوبغاړي ویرندر سیهاګ رسنیو ته وویل زما په باور نه نوي په سلو کې به دا پلا نړیوال جام د هند وي. هند د لسو پیاوړو ټیمونو په بی ګروپ کې له استرالیا، نیوزیلند، پاکستان او بنګلادیش سره یوځای شوی دی. د الف او بی ګروپونو څخه به دوه ټیمونه نیمه پای لوبې ته لاره غوره کړي، لاره پیدا کړي او بیا به له دغو ټیمونو څخه دوه لوبډلې فاینل ته ووځي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجلې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو زحمت شي بر له تاسو څخه اجازه غواړم، خو په دې خبري مجله کې مو مهم مطالب داو. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مهمو مطالبو ته مخه کړو، یو مهم خبر به راواخلو چې شیبه مخکې مو هم درته وویل او ترلاسه کړی مو دی. پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستانه به وویستل شي. ویل کیږي چې دوی اونۍ مخکې د طالبانو له مشرانو سره پاکستاني چارواکو په دې ارتباط خبرې کړې دي. د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه په تفصیل معلومات درکړو. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکاري ډاډ ورکړ. ستولتنبرګ نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغی، له ولسمشر اشرف غني سره یې وکتل او بیا په خبري غونډه کې ظاهر شو. د امریکا یو لوړپوړي جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. جنرال جان کیمبل دغه وړاندیز کړی دی. او د هلمند د خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره شوي دي. د هلمند حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او د ولایتي شورا غړي یې تاییدوي. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم په بل خبري مجله کې چې په پوره پنځه بجو خبري شي زما همکار لتا سو سره دی او په پوره 15 بجو تاسو ته لپاره خبرونه هم لرو. د طالبانو دغه خبره چې پاکستان اختار ور کړی دی په دې اړه هم په دې خبرونه کې وړاندې تفصیل اوریدل شي.